افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم او د ازادي رادیو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوو. نن پنځشنبه ده، دوریه حمل 9 د مارچ 28. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق. له خبرونو وروسته د راپورونو برخه ته ورزو. تکل سبی په افغانستان کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما یو هیات په لاند راتلونکي کې پاکستان ته ولاړ سی او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو پر مسایلو خبرې وکړي. په بشري چارو کې د یوناما مرستیال او د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د بشري او پراختیایي ټولنې مشر اندریکا راټوټ پاکستان ته د یوناما د پلاوي د استولو خبر ورکړي. خدای نه دی ویلي چې په کومه ورځ به دغه هیات اسلام آباد ته روانېږي. ښاغلی راټوټ د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د سې شنبې په ورځ د یوې غونډې پر مهال پر دې خبرې وکړې چې یوناما به پاکستان وهڅوي چې تر اختر وروسته افغان کډوال په زور له خپلې خاورې ونه باسي. پاکستان د 2023 د کال له نومبر میاشتې راهیسې څه باندې 15,00,000 کډوال افغانستان ته اخراج کړي او نوي راپورونه وایي چې له اختر وروسته به هم افغانان له خپلې خاورې وباسي چې د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري. د فراه د ترافیکو ریاست په وینا د دو موټرو د ټکر په پیښه کې درې تنه مړه سوي او شپږ نور ټپیان دي. په فراه کې د ترافیکو پیښو د ادارې امیر سنگین شیرزي ازادي راډیو ته ویلي چې پرون په بالابلوک ولسوالۍ کې یو سراچا ډوله موټر له یوه ټیلري موټر سره ټکر سو. د شیرزي په وینا ټپیان د هرات حوزوي روغتون ته لېږدول سوي. شیرزي د پیښې علت د موټر چلوونکو بې پروايي بللې ده. د فراه په گاوند هلمند کې تیر اونۍ په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 21 کسان مرسی وو او اته د شنور ټپیان سیوی وو. افغانستان میشتي ټولنې 25 هغه ماشومان چې د سوری زړه له ناروغي کړي چې په کابل کې دوه روغتونونو ته معرفي کړي. سری میشتي ټولنې په یو خبر پاڼه کې پرون ویلي چې دغه ناروغانو لګښت پر غاړه اخیستي. په تیر سباندې یو نیم کال کې افغانستان میشتي نږدې 3000 هغه ماشومان چې د سوری زړه ناروغي لرله په کورونی روغتونونو کې بستر کړي دي. د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې به د سوری زړه ناروغ ماشومان اکثر د درمنل لپاره جرمنی ته استول کېدل. یوی روسی رسنی خبر ورکړی چې لږ تر لږه 95 تنه د مسکو په لمن کې د جمعې ورځې د کاروکاس د کنسرت پر تالار لبرید وروسته لا هم تری تم دي. رویټرز اجنس د بازار خبری اجنس په وینا څرګندوي چې د روسیې د امنیتي ځواکونو له لوري چې کوم نوم لړ خپور شوی د هغه لمخي د دغه 95 کسانو درک نه دی معلوم. بلخوا د روسیې د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې په دې پیښه کې د مړو شمیر 133 ته زیات شوی دی. د ټپیانو شمیر 102 تنه یاد شوی او لا هم په روغتونونو کې څه باندې د 80 کسانو درملنه روانه ده. روسی څارنوالانو ویلي چې دا حمله 3 کسانو کړې ده او د پیښې له ځایه د مرمیو تر 1500 ډیر پوچکونه ترلاسه شوي دي. د دې حمله مسؤلیت داعش ته منل دی. د لبنان په جنوب کې د اسرائیل په هوایی حملو کې 14 کسان وژل شوي او د حزب الله ډلې د وسلوالو پر راکټي حملو کې یو اسرائیلی وژل شوی دی. پرونی ورځ د لبنان او اسرائیل پر پوله د تیرو څه باندې 5 میاشتو په جګړه کې تر ټولو خونړۍ ګڼل شوې ده. لکه چې د اکتوبر میاشتې له 8 په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، د اسرائیل او لبنان پر پوله د دې جګړې د لا شدت په باب اندېښنې زیاتې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل هوایي حملې د اسلامي ډلې په نوم د لبنان یو سنی سیاسي او ملیشا سازمان هم په نښه کړ چې د حزب الله له شیعه افراطي ډلې سره یوځای د اسرائیل خلاف جګړه کوي. ویل سوي په دې بمباری کې د حزب الله جګړه مار هم وژل سوي او د عمل غورځنګ یا حرکت العمل په نوم د یوې بلې شیعه ډلې یو ځایي قومندان هم په وژل سو کې شامل دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په مریلند ایالت کې چیړونکو پرون چهارشنبه له هغې باروړونکې کښتۍ د اسنادو او شواهدو راټولول پیل کړل چې د بالتیمور له یوه لوی پله سره ولګېده او دغه لوی پل یې ونړاوه. د اوبو په تل کې لامبو وهونکو د هغو شپږو ساختماني کارګرانو د موندلو هڅه وکړه چې ګمان کېږي مړه سوي به وي. د مریلند والي ویست مور د دې پله له نړېدو وروسته په دغه ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. په بالتیمور ښار کې دغه پیښه سېشنبه شوې او له کابله یې 40 او یو شمېر موټر سیند ته ولوېدل. خو لا هم د مړو دقیق شمېر معلوم نه دی. د مریلند ایالتي پولیسو یو مشر رونالد بالتر جونیئر په یوه خبري کانفرنس کې ویلي چې لوبو د دوو کسانو مړی ایستل سوی دی. دغه پیښه د هغه بندر د تړل کېدو سبب سوی چې د کښتۍ چلونې د صنعت لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. د محکمې د هغه سند د مخې چې روټرز خبري اژانس پرون ترلاسه کړ، د اسپانیا عالي محکمه غواړي چې د دغه هیواد د فوټبال د فدراسیون پخوانی مشر په 2.5 کاله باندې محکوم کړي. شپږ څلوېښت کلن لویس روبیالیس پروسه کال د اګست پر شلمه وروسته تر دې د اسپانیا د فوټبال لوبغاړي جینی هرموسو په شونډو ښکل کړی چې د اسپانیا لوبډلې په سیدنی کې نړیوال جام خپل کړ او د بریا جشن منزل کېدی. څارنوال مارتا دورنیتس تورن روبیالیس د جنسي تیری په تور په یوه کال او لږ کولولو وروسته د هغه د دې ادعا لپاره چې د قانون خلاف عمل نه دی کړی په 13 میاشتې باندې محکوموي. روبیالیس د ښکلولو تر دې پیښو وروسته له دندې ګوښه سو او ټینګار کوي چې ده د قانون خلاف هڅه نه ده کړې. خبرونه مو د سهار د 2 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د پاکستان جګړو چارواکو د 15 چینایانو له وژل کېدو وروسته ویلي چې د دې حملې غچ به اخلي. د پاکستان دفاع وزیر د ملامتۍ ګوته هغو وسلولو ته نیولې چې د ده د ادعا له مخې په افغانستان کې ځاله لري. د یوه تحلیلګر نظر مو اخیستی چې پاکستاني طالبان آیا واقعا یو خطر دی؟
د طالبان د واکمنۍ وروسته ټي ټي پي خپل فعالیتونه ډېر زیات لوړ کړي دي. طالبانو کوشش وکړي چې ټي ټي پي او د پاکستان ترمنځ د حکومت تر مابین مذاکرات راکړي مخته یوشي، هغه ناکامه شوه.
یونیسف وایي افغانستان کې لسګونه زره کسان د طبیعي آفتونو له خطر سره مخامخ دي.
خلک په مشکلاتو کې دي. په یو کور کې 15 شپږ کور دي. اته نورو کلی ته انتقال شوی کچا معمولي اقتصاد او هغه کته راغلي دي په خیمو کې ژوند کوي.
یو بنسټ وایي چې روان میلادي کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو په ډله کې ډیری افغانان وو. دا هم وایي چې په پاکستان کې ستره محکمې په دې اړه تحقیقات پیل کړي چې ځینو قاضیانو د پاکستان استخبارات د دې په چارو کې کوم مداخله تورن کړي. و 19 پروګرامونه هم خپره وو. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په خیبر پښتونخوا کې د 15 چینایانو د وژلو د عاملانو د ځپلو ژمنه په داسل کې وکړه چې د دغه هیواد دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویل چې د ترهګرو ځاله افغانستان کې ده او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. جزئیات په دې راپور کې.
یو ورځ وروسته تر دې چې د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایانو برید وشو، د پاکستان دفاع وزیر افغانستان ته ګوته ونیوله او دا خاورې د ترهګرو سرچینه وبلله. خواجه محمد آصف پرون په اکسپانه یا افغاني ټویټر کې ولیکل چې له افغانستان سره به پر پوله امنیتي تدابیر سخت کړي چې د افغانستان له لوري پاکستان ته د ترهګرو د ننوتو مخه ونیسي. د زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به د تیرېدو راتیرېدو په ځایونو کې ټول نړیوال اصول پلي شي. خواجه آصف همدارس د طالبانو حکومت تورن کړ چې د ترستانو له پناه ځایونو خبر دی خو د هغوی پر ضد له مبارزې لاس اخیستی دی. د طالبان حکومت تر اوسه د خواجه آصف د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ویلي وو چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد برید وکړي. پاکستان تر اوسه بیا بیا د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ضد جدي مبارزه وکړي. پاکستان د مارچ په 13 په میرالی کې د وو پاکستاني سرتیرو تر وژلو وروسته پر خوست او پکتیکا ولایتونو بمباري وکړه. هغه وخت د طالبانو چارواکو وویل چې په دې بریدونو کې اته ملکیان چې 15 شزي او درې ماشومان دي وژل شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر چې په کومه ورځ د افغانستان خاوره د ترهګرۍ سرچینه وبلله، په همدې ورځ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغی چې له هغه هیواد سره د هغوی د 15 اتباعو د وژلو لپاره خواخوږي څرګنده کړي. زرداري پرون د چین سفیر ته وویل چې د دې برید مسؤلین به ونیول شي او عدالت ته به یې راکشو. د زیاته کړه چې د پاکستان لپاره داسې پیښې د منلو نه دي او هیواد به د ترهګرو پر ضد جدي مبارزې ته ادامه ورکړي. سیشنبه د شانګلی په بشام سیمه کې پر چینایانو ځانوژون کې برید وشو چې 15 چینایان او یو پاکستانی پکې ووژل شو. د راپورونو له مخې دغو چینایانو د برېښنا په یو بند کې کار کاوه او د بند په لور د تک پر مهال برید پرې وشو. تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په پاکستان کې تر دې مخکې د اکثر بریدونو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان، داعش ډلې او یا بلوچ بلتون غوښتونکو منلی دی. د دې لپاره چې پاکستان د خپل هیواد دننه د بریدونو مسول هغه کسان غړي چې له افغانستانه ورزي، نو اسلام آباد یو ځل بیا د افغان کډوالو د ایستلو اعلان کړی دی. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم بهیر به تر اختر وروسته پیل شي. پر دې اعلان د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو بنسټونو اعتراض کړی دی او یو شمېر افغانانو اندېښنه ښکاره کړې ده.
ومردل چې پاکستان ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه عملیات کوي. نږدې درې اونۍ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کوریلا ویلي و چې تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی ډله چې افغان طالبان یې حمایت کوي، پاکستان ته اوس په یوه جدي ګواښ بدله شوې ده. د دې تهدید په اړه مو د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د مرستیال حکمت اعظمي نظر اخیستی دی.
په دې شک نشته چې د طالبان د واکمنۍ وروسته چې جی پی خپل فعالیتونه ډېر زیات لوړ کړی دي. یعنی که تاسو 2022 او 2023 کال سره مقایسه کړئ، تقریبا په یوازې انتیاري عملیات کې درنیو فساد د غراغلې دی، زیاتوالی راغلی دی په 2023 کال کې. نو د همداسې دغه عملو کې چې کوم پاکستاني ځواکونه او پاکستانیان وژل کېږي، تقریبا تر 200 فیصده پورې لوړوالی راغلی دی. نو خو د دې باوجود چې ټي ټي پی هلته فعاله ده، طالبانو کوشش وکړي چې ټي ټي پی او د پاکستان ترمنځ د حکومت ترمنځ د مذاکرات دغه کې مخته یوسي، هغه ناکامه شول. زه چې تر کومه اندازه پورې فکر کوم او کوم اطلاعات ستاره ده چې طالبانو او افغان طالبانو د ټي ټي پی په بیا منظموالي کې ډېر زیات مهم رول درلودي. مختلفې ویشلې ډلې چې کوم پاکستاني طالبان هغه سره ټول شل دي، چې یو سختار منظم سختار واقع چې هغه سختار د افغان طالبانو د کوم بلادر یو نه تر بلادر یو ښکاله پرې کوم سختار دا غي سره ډیر ورته والی لري. یو نو نام نه هدا حکومت یو څه جوړ کړی په مختلف پاکستانی ایالتونو کې. نو دا د دې بایس سوي د چی ټی ټی پی د رکی د دې توانایي ورکی چې په پاکستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي. دین علاوه ټي ټي پی چې په 2000 وکی د مختلف پاکستانی ډلې سره ځای شوی او چاتري جوړ کړي ټي ټي پی تر نارملاندی. زه فکر کوم دا غینه وروسته د ټي ټي پی حمایت د طالبانو او افغان طالبانو په جګړه کې ډیر زیات مهم وو. نو هغه څخه طالبان یو نو سترګې نشي پټولای او دا چې ټي ټي پی ته حمایت وس ورنه کې، زه فکر کوم ځینې طالب رهبران په دې باندې وایي چې دا د ټي ټي پی سره زموږ ناځواني وي. خو کچېره د ټي ټي پی سره دی مثلا حمایت نه کوي، بیا د سدلیم راپور ته کېدل چې طالبانو هغه جهادي نظریه یا اسلامي نظریه تر سوال لاندې ونیسي چې ولې تاسو کومه کنه کوي.
د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي ول ازادي رادیو سره په خبرو کې چې د پاکستانی طالبانو پر ګواښ خبري کولې.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې لسګونه زره کسان د طبي آفتونو له ګواښ سره مخامخ دي. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې سږ کال شاوخوا 130 زره کسان د طبي آفتونو له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نیمایي زیاتې ماشومان دي. یونیسف د افغانستان په ځینو سیمو کې پر روان اوړي کې د سیلابونو د زیاتوالي خبرداری هم ورکړی دی. عابداس بوجمی راپور راکوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې لسګونه زره کسان د وچکالۍ، سیلابونو او زلزلو په ګډون د طبي آفتونو له ګواښ سره مخ دي. یونیسف د سیشن بې په ورځ په 2024 کال کې د ځواب ورکونې او بشري اړتیاو طرحې په نوم خپل نوی راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 130 زره کسان د طبي آفتونو له ګواښ سره مخ دي چې له نیمایي ډېر یې ماشومان دي. یونیسف زیاتوي چې سږ کال په افغانستان کې د 2.4 میلیونو ماشومانو په ګډون 3.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغانستان د غرنیو سیمو او د چاپیریال د ویجاړوالي له امله له سختو او پرلپسې طبیعي آفتونو لکه سیلابونو، زلزلې، د واورې ښویدنې، د ځمکې ښویدنې او وچکالۍ سره مخ دی. د دغه راپور لمخې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب کچه د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې نور هم خرابه شوې، چې 15.3 میلیونه وګړي یعنی د ټول نفوس 6.5% د خوړو له سخت نه خوندیتوب سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي د اقلیم د بدلون او له نسبتا وچ ژمي وروسته سږ کال د سختو بارانونو او سیلابونو ګواښ ډیر شوی چې کیدای شي طبیعي زیرمې او کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي. یونیسف په دغه راپور کې د تخار، بلخ، کندوز او بدخشان ولایتونو د فبروري د میاشتې زلزلې ته په اشاره سره ویلي چې په دغو او نورو سیمو کې د لا زیاتو زلزلو ګواښ موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې طبیعي آفتونو د دوی پر ژوند بد اغیز کړی دی. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ یو کروندګر صفدر ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کښت چارې د هر کال په تیرېدو سره مخ په خرابېدو روانې دي.
د خلکو اقتصاد کمزوری دی، د خلکو فصلونه او ونې د اوبو د کمښت او وچکالۍ له امله وچې شوي دي. خلک نشي کولی چې اوبه واخلي او یا هم څاګانې وباسي. وضعیت ډیر خراب دی.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د تتن درې اوسیدونکی عبدالظاهر کریمی وایي چې په دغه ولایت کې د ځمکې له ښویېدنې وروسته خلک بیرته خپل عادي ژوند ته نه دي راګرځېدلي.
دغه فعلی وخت کې اوس هم باران وریږي، خو مشکلاتونه ډیر دي. تیر حادثې خو هم څو ځلې مرکې هم وکړې، دولت هم راغی، تر اوسه داسې اقدام نه ده شوی. اوس هم خلک په مشکلاتو کې دي. په یو کور کې 15-16 کوره دي، حتی نورو کلي ته انتقال شوی. که چا معمولي اقتصاد و هغې کته راغلي دي، په خیمو کې ژوند کوي.
د طبیعي آفتونو د ګواښونو د کمولو، د خلکو او کروندګرو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ملا جانان سایق وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. افغانستان د اقلیم له سخت بدلون سره مخ هیواد دی چې د دغه طبیعي آفتونو لامل کیږي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ګواښ او له ناوړه پایلو سره مخ دی، چې پر وړاندې یې د مبارزې لپاره ډیر کم امکانات لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. روسه تر دې چې د پاکستان د سترې محکمې شپږو قاضیانو تور پورې کړ چې استخباراتي ادارې د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي، د دغه هیواد سترې محکمې په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د سترې محکمې د مشر قاضي فایز عیسا په غوښتنه د مرکزي او ایالتي محاکمو د قاضیانو د استازو په ځانګړې غونډه کې پریکړه وشوه چې د لګېدلو تورونو د تحقیقاتو لپاره کمیسیون جوړ شي. دا غونډه د چهارشنبه په ورځ وروسته تر دې راوبلل شوه چې د پاکستان د سترې محکمې شپږو قاضیانو ادعا وکړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي. د قاضیانو د لوی غونډې تر جوړېدو مخکې د سترې محکمې مشر له لوی څارنوال عثمان اعوان سره د دې تورونو په تړاو خبرې وکړې. د پاکستان لوی څارنوال د قاضیانو شکایت مهم بللی او هغه هم د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د سترې محکمې شپږ قاضیانو اختر کیانی، طارق محمود جهانگیری، بابر ستار، سردار اعجاز اسحاق، ارباب محمد طاهر او تمیم رفعت امتیاز شکایت کړی چې په قضایي چارو کې استخباراتي ادارې په پرله پسې توګه مداخله کوي. د قاضیانو په ګډ لیک کې ده هم ویلي دي چې د قضایي چارو د ازادۍ لپاره د دوی خبرګون ضروري و، او ده هم باید څرګند شي چې د پاکستان په نورو محاکمو کې قاضیان له داسې ستونزو سره مخامخ نه وي. د پاکستان د ټولو وکیلانو ټولنې یا پاکستان بار کونسل د سترې محکمې د وکیلانو د لیک ننګه کړې ده، او دا خبرداری هم ورکړې ده که د دې قاضیانو اندېښنو ته سم ځواب ونه ویل شي، دوی به په ټول پاکستان کې په اعتراضونو لاس پورې کړي. د پاکستان د قانون د 204 مادې له مخې که چېرته دا ثابت شي چې د قاضیانو په چارو کې کوم شخص مداخله کړې ده، هغه ته به د مداخلې د کچې له مخې سزا ورکول کېږي او له دندې به ګوښه کېږي. د نړیوال عدالت د خپلواکې څانګې د 2020 کال د راپور له مخې د نړۍ د 130 هیوادو په ډله کې چې قضایي چارې یې کمزوري دي، پاکستان 130 ځای خپل کړی و.
له خبرونو ور اخوا.
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې ایجنسیا ای یو ای ای وای افغانان د 2024 میلادي کال په جنوري کې په اروپایي ټولنې کې د پناه غوښتونکو دویمه لویه ډله وه. دغه سازمان په یو تحلیلي راپور کې ویلي چې په روانه میاشت کې د اروپایي ټولنې په غوړو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې 1600 غوښتنلیکونه ثبت شوي دي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس یا ای یو ای ای وای افغانان په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله جوړوي. دغه اژانس په یوه شننه کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ شپږویشتمه خپره شوه ویلي چې د 2024 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې 4900 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د تیر کال د جنوري په پرتله 9% کموالی ښیي. د دې جملې څخه 1600 د پناه غوښتنلیکونه د افغانانو وو. په دې میاشت کې جرمني ته کډوالې د 28000 غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو سره د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځای و چې په همدې موده کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د ټولو غوښتنلیکونو 10% جوړوي. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس د شننې له مخې له جرمني وروسته فرانسه، اسپانیا او ایټالیا په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځایونه دي. د دې اژانس په شننه کې دا هم ویل شوي د سوریې وګړو د غوښتنلیکونو کچه چې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولو غوښتنلیکونو 15% جوړوله اوس راټیټه شوې ده. خو دا مهال د سنګال خلک په اروپایي ټولنه کې د نړیوال ملاتړ د غوښتونکو تر ټولو لویه ډله جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال د اروپایي هیوادونو د پناه غوښتنې د بهیر پر څرنګوالي نیوکه کوي. یوه له دوی څخه حلیمې ازادي راډیو ته وویل
مدت 2.5 سال میشه که ما درخواست پناهندگی دادیم.
دونیم کالا کیگی چی موگ دی پناه غوښتنه کړې د شدیدو امنیتی ستونزو له امله مو هیواد پریښود. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته مې هم چې درخواست کړی له بده مرغه هیڅ رسیدنه نه ده شوې او هیڅ داسې کوم پیام مو نه دی ترلاسه کړی چې هیله بخونکی وي.
ذکر الله هم له څه باندې یو کار راهیسې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې خو د هغه په ټوکو لا هم د هغه ځواب په تمه دی چې تر اوسه یې نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا بیش از یک سال جنومه
شاوخوا یو کال او څو میاشتې کېږي چې موږ ته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا هیڅ کوم ایمیل او یا تاییدی نه درغلی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، فرهنګیانو، اعتراض کوونکو، د جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو او د طالبانو حکومت د تګلارو د منتقدینو په ګډون په سلګونه کسان د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې هیواد پرېږدي او په لویدیځو او آسیایي هیوادونو کې پناه واخلي. دا مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د دغو کسانو ډېر شمېر چې دا کوي په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي د هغو هیوادونو د ځواب په تمه دي چې د پناه غوښتنه یې پکې کړې ده.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
وخت کې طالبو اومدن تریا کوم شد و میرفتن پولار میوردن استفاده میکرد. خونه ویرونی شمونو شدیم کسی بعد از من را سپایس پایدان میشه جون میکندیم.
دیوی موتادی میرمن خبری مواردی چی ویلی که دنشه توکو در رانیولو لپاره پیسې پیدا نکړي په خبره تر مرګ رسیږي. یو بل میرمن بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د طالبانو له دوام ځلي واکمنۍ څخه وروسته دا چې ښځې له خپلو قانوني او شرعي حقونو څخه بې برخې شوي دې مسلې هم د موتاده میرمنو شمیر زیات کړی دی.
طالبان وایي چې موږ هغه ډېر کنټرول کړی دی اما چې اوس مهال چې د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی دی. ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده او د وظیفو همداسې نور وسایل چې هغه میرمن پخوا ډېرې پشکې فعال یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دی او اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلی دي.
نن ام د موضوع چلوم ملتي مو کړی. قدر من اردونکو که چه هم ده طالبان حکومت ده معتادین و پتی ربیاد ده معتاد میرمن و ارقام نوی خود عام خلکو پا خبره ده چه خزی ده طالبان و پا حاکمیت که لخپل و دیره حقون و سخم محرومی دی ده مسئله هم یوش میر میرمن ده تاری کری چه ده خپل غم ده غلطبول لپاره نشه تمخه کری حال ده چه پا ده کار سره ده جون ستون زی نوری هم زیتی گی پا کبل خار که یوه موتا ده میرمن وی چه نشه ده جون خوخی ور نخیسته ده کور طول گران بای تو که خرچ کرل او پا پیسوی نشه مواد وخیستل لده روست ده سی کمچه هم نلری چه ده پا تریاکو او پودر ور کری
وقتی که طالبا اومدن تریاکم شد و می رفتن پولار می آوردن استفاده میکردیم خونه ویرونیست پشیمون آشدیم کسی بعد از من از فیسا فیضان میشه جون میکندیم
طالبان چرا غلال تریاک برک شوال بیتر لو پودر مورا ورال و کارول مو دیر پخیمانه شوم چا موغا گوانه ورید پیسی چو پیدا نکرو مرک ترسیگو اول لخورلن و سر پدی ملخت شوم را تا ویالی یو دود و اخلا و رو زیاد شو دکوه قیمتی شیم می دهم دین شیل پار خرس کرل از دخرس اولو لپار هم چنه دی پاتی آخر هم تریاکی شوم دیر بد و خطرناک مرز دی دکر چو مکره زان اولاد و کورنی متباک را بسوک دی نکوی
یک مرض بد خطرناک کاری که ما کردیم توایی را به جون ما کردیم به خونه ما کردیم به اولاد ما کردیم دیگه کس نکنه
هرات ولایت که هم ده موتا ده میرمن و او ماشمانش میر زیاد دی دیاد ولایت او سیدون که نظیر احمد هاشمی وای چه ده خجی لکورونو سخه ده کورنه لخوا شرل کیگی
هرات مې ولا غوړتون څخه چې پټې راکچه موتا لري چې پټې راکچه خزه موسمان هم دي ماته کوڅو کې سرکو کې د خپل اولادونو سره په عدالت کې ژوند تیروي نو خامخا خلک هغوی ته بعد ورځ وایي همدارنګ د هغوی څخه لري چې حتی په خپلو کورنیو کې ځای نه لري سړیانو نه ښځې ډېر مسؤلیت لري په کور کې د خپل اولادو په مقابل کې د اولادونو تربیت د سړیانو نه ډېره ښځې مهمه تربیت کولای سی و مور اولاد خپل جوړولای سی پلار یې نه سی جوړولای نو کله چې مور یا خور همدارنګه میرمن په اعتیاد اخته وي ټوله کور داسې وي لکه سیل سوړی وي او هغه کور هم ټول له منځه تللی حسابېږي اولادونه یې نه سي کولای سی تعلیم و تربیت ته ورسېږي اولادونه یې نه سي کولای سی په ارامه ژوند ولري
د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي چې معتاده میرمنې د جمهوریت پر وخت هم زیاده بی خود ده وروستی سیاسی بدون لعمل لستونزو نوری هم زیاده کری
لطیر جمهوریت په افغانستان کې ډېرې زیاتې وي په لوی ښارونو کې بیا معتاد میرمنې بیخي ډېرې زیاتې وي دغه معتادي له بېلابېلو لاملونو نه وه یعنې داسې نه وو چې یو لامل یې درلود نجونې وي چې هغوی ډېرې ښې وظیفې درلودې دوی به نشه توکي استعمالول داسې میرمنې وي چې هغوی به د مجبوریته مثال خاوند به شهید شو خاوند به چې وو پوډري شو دا به ناسره معتاده کړه یا به اقتصادي مشکلاتو یا به کورني مشکلاتو دوی به د معتادۍ طرف ته مخه کړه نشه توکي به یې شروع کړه درجه نیولی آهسته آهسته به جیگی درجه تا ولاړلو دوی نه تنها خپل ژوند او زندگی تباه کوله بلکې د خپلو اولادونو چې دوی ورلا شوه ورکی یا اولادونه چې دوی نه پیدا شوی دوی روزنه ورته ورکی ته بند پلار په پرتره باندې مور چې ده هغه د اولادونو په روزنه کې ډیر زیات رول لري نو هغه هم دوی سره زیات وخت پلار خپل کور باندې نو وخت به دوی متعدد کولات مندو چې ماشومان مې دوی هغه نشي توکو هغه به پودرو هغه به سیګریټو هغه به چرسو هغه به نور نشي توکو چې دوی استعمالول دوی ماشومم په یو ډول نه په یو ډول داغي د ضرر لاندې وو هغه ته به ضرر رساو نو نه تر هغه چې دوی ځان ته ضرر رساو خپل ځواني خپل ژوند او زندگی تبا کول د خپل اولادونو ژوند تبا کول ځکه دا غوی پالنه پرېدا چې غوی ته پالنه ورکی خو روزنه ورکی دا غوی د درس غم خوري دا غوی د خوراک غم خوري دا غوی د راتلونکي غم ورسره وي نو دا غو چې دا ټول نه تبا مکتب وړو ما برخه و چې په افغانستان کې اوسم ډیر زیاتې برخه معتاد رشتہ دې ته داسې نه کې چې پیژنم چې یو سم پډیر خو بستون باندې کار کوي خو دوی یو سم سرګټس کې دوی چرس کې یا ته داسې نه کې پیژنم چې دوی یو سم لوړ سطح باندې شي تو کې استعمالي او خو زیاته خزي له مجبوریت هم کوي چې هغه اقتصادي مشکلات لري او کورنی مشکلات لري یا دا وی خاون په نشي تو باندې روګ دی دوی د خاطر چې دا دنیا دا غمون او یا د ژوند د مشکلات پرې کې دوی ته د متادې برخه دا د څه برخه خارې چې دا به د مشکلاتو نه خلاص شي دې وځي دوی ځان له مشکلات خلاص کې نور مزار مشکلات تر ور مختکی خو دوی نه پويږي بس بل الله ور نور کشي د غزان تی ولا رغوري.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکو چې د هم د نوم له نشرولو څخه ډډه کوي وایي چې له میرمنو سره له کورنۍ څخه نیولې تر ټولنې او حاکم نظام پورې نامناسب چلند، د دوی په حقونو باندې سترګې پټول، د دوی ستونزې نه اورېدل هغه څه دي چې ښځې په نشې توکو اخته کړي دي. د دې میرمنې خبرې په مرکه کې اورو.
ځکه په دا ټولنه کې دوی د خپل حق څخه بې برخه پاتې شوې دي، د پلار د کور څخه بین څخه تر سرګنې پورې، کله چې سرګنې کې هم وضعیت اسینو دوی داسې یو هغه ته مخه کې چې دوی ذهنن آرام اوسي. لومړی ورځ دا پیدا سي دی ته وای ولاغه ده بې بختي په کور کې رااله، اس کله دوی د هغه نوم ته یو بې بختي نوم ورکې نو ته خپل فکر وکړه چې دې علت وسنج. او بیا د هر حقوق سه یعنی فقط دا نه سي، دا یو د انسانيت په نوم باندې سه کوم هغه د انسان په نوم باندې سه ژوند هر برخه د دې سره اخستل سوی ده، نه هم خپل حق ته ادا رسیدای سي، نه هم خپل علم ته رسیدای سي، نه هم خپل د ژوند انتخاب ته ادا رسیدای سي، نه هم نور هغه د دې کوم اړتیا او ضرورتونه سي دا نسي کولای سي دای پوره کړي. دغه سي به برخه پاتې وي بیا په سرګنۍ کې هم دغه سي د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ یا هم اخر بل اخر سي تاسو یو کار ته مجبور سي د دې راغستم ډیرو ظلم څخه د تاسو یو کار مخ وینئ سي د دې ذهن شکیارانه نور خو نو دا ځان ته د یو انسان په سترګه نه ګوري. البته دلته اکثر سیمان لیدلی دی باور وکړه چې دا معتاد شو سره مقصد یم، دوی خپل ځان د انسان نه هم د انسان په کټګوري کې حساب نه هم د حیوان په کټګوري په اصطلاح لکه یو عادي شی سره غلی دا دنیا ته داسې خپل ذات ګوري.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه او مونږ هم خبر یاستو په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته معتاد ښځې هم شته، تاسو خپل دوی په څه رقم وضعیت کې وینئ؟ مثلا چیرته دوی ګرځي، څه شی اغوستي دي، څه خوري، څه رقم ژوند لري؟
د دوی هغه اول موقعیت هم هغه ځای وشه اکثره ډیر داسې د خپل د پلار د کور یا د سرګنې د کور سي ډیر مجبور سي، ډیر دغه واشیانه ډول سلوک او برخورد ورسره کوي، بیا دوی مجبور سي چې داسې خپل کور پرېږدي او داسې یو خیمه یا داسې یو کنډواله یا هم په د اکثره په لشتیانو په دغه خراب چټل ځایو کې دوی ژوند کوي. اما ډیر بیا هغه کورو کې اوسېږي، اما داسې یو عمل یا خسته وي چې بیا دوی ته داسې یو هغه ګجړ خو به دې لیدلې کنه، هغه د حیوانانو یو ګجړ داسې یو ځای دوی ته مشخصه وي چې دوی هلته ژوند کوي او هلته د خپل خوراک لباس خو هغه لباس وي چې تاور کړي ماور کړي داسې هغه زاړه کالي چې هغه په پینو باندې جوړ شوي، حتی هغه یو اورانه خیمه ده باندې ډېره سم ښکارېږي. اما خوراک بیا هم خپل ضرورت هغه ته زړه باندې سوځول، ما زړه باندې سوځل یو شی مې ورکو، یا هم شاخه په کثافت کې د خپل هغه د خوراک مشکل رفقي د داس طریق سره ډیر د کثافت سره ډیر د کثافت سره ځکه دوی ګرځي چې داس یو شی پیدا کړي، ځکه داس انسانان بیا نه خپل ځان د انسان په کټګوري کې شماري، نه هم د حیوان په کټګوري کې شماري، نه انسانان په ترنا سترګورته ګوري نه هم حیوانان، دوی د ځان سره یو داس شی جوړ کړي، یو چټل شی جوړ کړي.
بله، تاسو ویل چې کورنۍ ته او تریخوالي د دې سبب کېږي چې یو میرمن نشي تمخه کړي. ځینې وخت د سوي دي چې په کور کې کله چې نارینه معتاد وي په یو ډول نه په یو ډول خپل میرمن هم معتاده کړي، په دې اکله سره ته وایي
کله چې دا هغه د معتاد کس سره ووسي په وخت په زمان تیرېدا سره د خپل هغه عادت واخلي، په زمان کې هغه ارمانونه چې دا لري د یو خاوند سره یو ښځه میرمنه کوم ارمانونه لري هغه ورته پوره کیږي، نه مقابل سي په دې باندې کوم تاو تریخوالي کوم ظلم کوم وحل تقول سي به مجبورم دا بیرته دا کار ته مخه کړي. حتی پټ پټ که د خاوند سره هم دا شان اخلي خو دا ځان په داسې کار باندې عادت کړي.
په قصدي ډول څومره دا میرمنې د کور کې د میړه له خوا په نشه یي توکو باندې روږدي کیږي؟
دوی غواړي یعنی اغه خپل د ځان یو ملګری پیدا کړي او دغه سی وسرغوسي پټه هم د سيزنه توکي ورکړي دي، د نشي توکي یا هم د خوراک توکي. دا ډېر اکثریت سیمان لري د خوند خووي، ځکه اغه قصد به دې سره اغه د ژوند ملګری به البته دغه د طریقه په داسې اغه باندې روښکېږي.
bale
یو څو پیشه مې دا سې لیدلې وي، ځکه اغه د خوند خووي نور فامیل د خو یا کورنۍ د خو سټول باندې اخته وي، بیا نو دا مجبور سي په دغه طریقه باندې. حتی اغه یو کورنۍ ما پیژندلم خوونه په داسې نشي توکو باندې اخته او وخت په تیرېدا سره زکه ده وزن هغه کم جسمانی مقاومت سی او هغه ورته ضعیف کېدې هغه رانی بیا په کور کې کښېناسته کور کې سي مېرمنه هم دې ته مجبور اسوله سي هغه داسې عمل سره واخس انا کوچنی ماشومان سي غټانه ده هغه کې هم هغه کوچنی نه په دغه هغه باندې عادت سو ځکه په اوتا کې سي ماشومان هم ناس مېرمنه هم ناس هغه د دغه هغه ادم لا د دې په مغز باندې پریوته نو دا په خپل اوتا کې ورته کوله سي هغه د کوچنی نه مېرمنه به ورته ناشته وو
بیرون چې دغه مېرمنه ګرځي چې په نشي توکو باندې دوی اخته وي کنه نور خلکو ته څومره توان رسیږي مثلا یو څوک چې ګرځي په لار باندې تیریږي د خځې خوازي خبره ده چې په وښ نه په ځان پیږي نور خلکو باندې څومره اثر کوي
ډېر زیات یعنی سل فیصد به تاثیر کوي خاطر دا چې کله دوی یو چا ته ووایي یو څوک هر څوک د یو ستونزې نه ستونزې سره مخ وي مقابل تا دې ته جذبوي سي راسه زه خو په دا کړنې باندې ډېره وستایم ذهنن ډېر ارام یم تا فقط هغه د یو ناسې دپاره تا ته موقع درکوي چې د هغه وروسته بیا نو ستا ژوند ولاړي د دې طرف ته سل فیصده ډېر به تاثیر لري ځکه سل فیصده هغه تا ورته جذبولی سي
فکر کې کدا وضعیت هم د سې دوام وکا د موتا د خزو درملنه مونسي او دوی ورستر بلې پر مختللی او نشي موادونه استفاده وکا دا به څومره بدې پایلې ولري
ډېر ډېر زیات یعنی زما په ان سې زه غوسته هغه ته ګورم یعنی په کوم موهید کې زه ژوند کوم او دلته په لکاو لکاو خلک ژوند کوي اما سم نه مې باور وکي اول سر دومره نه و اوس هغه دې ورستر بلې هر ځای سې ګوري یعنی په یو کور کې ته دوه درې کسان په دغه نشي توکو باندې اخته ګوري نو دغه سیمې به سهاله وي ډېر بد پایلې لري اغه زموږ راتلونکي نسل ته لا خطر دی خطر دا سی اغه کوم اغه پاتې سی اغه راتلونکي نسل ته لا ډیر زیان رسولی سی
کدیال په لارو چار باندې خبرې وکړو په داسې وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د میرمنو غږ نه اوري لبلې خوا په کورنۍ کې بد چلند سره کیږي لبلې خوا دوی بیا موتاد اموي دغه وضعیت کې به دوه میرمنو سره څه ډول مرسته وسی
البته په وطن کې خو واقعا هم وضعیت ډیر کړکېچن دی اما دغه اوس هم طالبان اکثر وایي زموږ داسې د قسان ټول کړی دي استکړی مې دي زه پوهېږم چې ډیر قسان استکړی دي او هغه قسان چې دوی په دغه نشي توکو باندې اخته دي هغه خپل کور کې اوس مهال غلي ناس سو خبر نه دی او دوی خپل کور کې یعنی شاوخوا په داسې مکه یا هم په دایي سره کې دوی خپل د ځان غم خوړلی دا کوکناري ورته کړل دي چې دوی په دغه طریق باندې هغه خپل ضرورت رفع کوي طالبان وایي چې موږ هغه ډیر کنټرول کړی دي اما چې اوس مهال د شوز په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی دی ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده او د وظیفو همداسې نور وسایل سي هغه مېرمن پخوا ډېرې پشکې فعاله دي دا د دوی ذهنونه یعنی خپله دې ته تشویقوي یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دی او هغه امسایګان سما اوس هم یادوري وکړه چې دوی اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلي وي
بله کده راته وایي چې خپل کله چې په چام گاوند کې دی دا مېرمنې ویني چې موتاد دي خپل اس درته وایي څه فکر کوي څومره مایوسه کیږي څومره خفه کیږي
اوازه دا ول د سکل یو انسان یو داس انسان وګوري چې هغه د انسان په نوم باندې پوهیږي نه ته چاته وایي وایي او څه کول غواړي ډېر مایوسه سما ځکه دا هغه شی یعنی اوس مهال موږ په یو سړی کې باس نه کوو په یو شی کې دا هغه یو نسلونه دي نسل په نسل باندې دا روزي نو تاسو خپل فکر وکړئ تنها هغه شزنه نسل په نسل مجاغي ولاړه وای خاطر ولاړه ډیر ورته مایوسه سم ځکه شزه دا قدر کې احساس لري چې دا شی سره کوم بر پر سوې ده او په زمن کې شزه نسل په نسل روزي ظاهره خبره ده چې موږ نسل په نسل بیا دا خاطر مخه کوي
په اخر کې کدار ته وایي چې په خپل موتاد میرمنې لکوم مشکلاتو سره مخ دي که څنګه په مارکه کې زای زای یادونه وسوکه که په غټو ټکو کې راته وایي چې موتاد خځې تر ټولو لوی ستونزې څه ده
د ټولو لوی ستونزې هم دا ده لومړی زو شو وطن کې د شنسې په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات تاوتریخوالی د دې په وړاندې د دې د حق وړاندې یو څه کم سي ممکن دغه وضعیت سهم را وګرځي او بل په هر سیمه کې دوی دغه هغه کوکنارو کرل ډیر زیات وي، یعنی الله تعالی د کوچنیانو مو سرخته وي، ښځې هم سرخته وي، د هغه کوم بوی سي د کوم هغه ځان ته جذبول دا د دوی دپاره خپل یو خطر دی. البته لومړی باید دغه کرل کته سي، په دغه باندې هغه ټینګار ډیر وسي دا کرل ونه سي. مخته بیا هغه زادانه هر ځای کرل اوس هغه د کورو کې لپټ پټ ځانو ته یو بخښه معلومه کړي وي. او دوهم هغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی، هر ډیر زیات نه د کلي ملک او خان یادیږي. او دوهم هغه ملا، یعنی دوی کولی سي د دوی خبرې ته هغه کوم خلک سي ورته راځي ټول غوږ ورته نیولې وي، او د دوی په هره خبره منل کیږي نسبتا دا نورو ته. که د دوی د خوا د اګاهي پروګرامونه یو څه ډیر سي د ملا د طرف او د خان د طرفه، ممکن د دغه حل لاره ډیر موږ وینو د ملا او دغه د کلي خان. البته دوی دواړه سي کله دوی ته دا پیغام ورسېږي سي باید تاسو دغه اګاهي په خپل ټولنه کې ډیره کې، ممکن د دوی دغه خبره سه بیا په دا ټولنه کې ډیر مثبت بدلون راسي، خبرې ته ډیر غوږ نیول کیږي او منل کیږي.
ډیره زیاته مننه زبندې سلامته اوسې.
هله کوم جر مسلمانان.
مختل چې د موتاده میرمنو د شمیر او ستونزو په حقله د طالبانو د حکومت د عام روغتیا د وزارت د ویاند شرافت زمان خبرې هم ولرو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقوقونو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشری حقوقونو په ماهر مومند. په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د تیرو څلوېختو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت دی بدبختانه ډیر زیات خراب و خراب دی. بل دا چې کله چې دلته د دولتونه ول هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅکله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي، نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وی یا لیور تواد کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وی. نو په ټوله کې دا ویل شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په دې تیرو څلوېختو کلونو کې.
ډیر زیات مننه. کدا راته وی چې یو کونډه میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپل خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق له باندې خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي هغه تور سره بد چلند کیږي. نو دلته چې دی کله چې دی ته دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي، نو دلته د دی هغه حقوق چې دی هغه پایماله کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوره، کونډه چې دا په خپل خاون په فامیل باندې هم حق لري چې د دی هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابر کړي. او بل دا چې کوم مہر چې دی ته ټاکل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسي پیدا کی نو هغه باندې مدا د ژوند تکافو کول شي که بیا دا ورته مسائل نه وینو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرد شي هغه انساني او اسلامي حقوق په نظر کې نیول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د ماشومان لاسنیوي وکي
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لکوندو خزونه د حقونه اخیستل سوي دي حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته پنیکا کیږي لدی وروسته د دې کوندې خځې ژوند کوم حالت تر رسیدي مومنصب
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه د ظلم نه د زور نه زیاتی نه یو بل سره قبول کی نو دلته چې تاسو دا خبره کوئ چې په افغانستان کې په کلو باندو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پښتنه حتی ته نه وشي لیورو ته واده کیږي یا بل چا ته واده کیږي دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې نو دا مهمه ده چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسیږي د ملایان نه پښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی
بله په یو شمېر کورنیو کې البته له بعده مرغه بیا دام لیدل کیږي کله چې دی وي ښځې میړه مړ کیږي نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته لا بیلی یعنی د سی خبرې کیږي چې هغه مناسب نه وي حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې پښپښخانه کې په خپل ځر باندې پخلی وکي چیرته تا ګنور مسایل خلا په ځای پریږده د حالت په دې کونډه میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې لیوال خې خپل میړل لا صبر کړي لبل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لورو کلو باندو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوی دی چې هلته هغه انانات بد انانات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره او میړه مړ شلو الله چې میړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي میړه یې تکار کړی وي او میړه په جنګ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپېره ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي بلکې دا ده چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه هم پایمال کیږي دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی دی باید منګه په ټولنه کې د خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی
بله د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي آیا علت ناپوهي ده پخانه عقدی دي دا څه دي
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي بل دا چې د غبد انانات په افغانستان کې کومې پاتې دي دا هم عامل کېدای شي او دا چې خلک د انساني او اسلامي حقوقونو به خبره اوسېدل هم د هغه علتونه دي راځو دې ته دوه خبره هم ده کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي لیور خره اندرورګانې خواخي هم کله ناکله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا داغه کس خر سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي او پخوانی یو قدی چې دی په هغه وخت کې فیصله ځله پر خالی کې کله چې بیا میړه موجود نه وي نو دا شیان هم شته دي مې په ټوله کې دا ویل شو چې د خلکو هغه نالوسته توب د اسلام نه نه خبرای د ژوند نه نه خبرای دی بل انسان نه درناوي کول شي دی د ټول د عوامل دي چې په افغانستان کونډه زور ور کیږي کوم لازم قدر چي دی هغه نه ور کول کی
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې تر یو حد پورې اشاره وکړه خو بیا هم د موضوع روښانه کړو کله چې یو میرمن کوند شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي دا نه خو جامو اغوستل ته پریخودل کیږي نه د کومچا کور ته د خپل خپلوانو کور ته تاک ته پریخودل کیږي حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کرنه پریخودل کیږي دغه د خسر کور دا کوند خپل میراث غني وای که هر څنګه کیږي په امده کور کې به یو چا سره دا واده کوي تاسو څه وای آیا کوند د دې حق خلری چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره ژوند جوړي
بیخی دا واضح زی خبره چې نه تنها دا چې حق لري بلکې باید نور خلق د دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دی، بل دا چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زور باندې واده کول مناسب خبر نه ده. دا خبره باید د اجازه ولري چې وګړي تناز باندې خپل ماشومان او سره ژوند وکړي، یا که خپل ځړې وي د لیور سره یا د بل چا سره کدا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون کدا چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې دا هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا، مدني حق ته د یو چا، چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان په خبر کې، او دا چې که نه پوهېږي نو د محلي عالمانو نه دې پوښتنه وکړي، او ځان دې د دې ښځې په حقوق باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناهګار نه شي، او په هغې دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیور ته په نکاح کېږي چې هغه لیورې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي، دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور دي سړي ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کېږي؟ د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیور ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله، دا یوه بله مسله. دغلته دغه جارو جنجال څومره دی، او په دغو ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کېږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپل ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبینو لخوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم که نور ماشومان لري شي هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومان سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابر شي، خو سر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډېرې لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یو ښځه کونډه شي بیا دا مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسؤلیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کیږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي؟ او لکه تاسو چې ویل، آر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغه نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمین درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد یې ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې مېړني هغه مهر دې ته ورسېږي نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یو کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهته نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یوه خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم وټاکل شي، هغه چې دی په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته اوسېږي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي، یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا مېړه نه وي نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې مېړونه مري هغه فامیل کوم مهر چې دی دی هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي. او که بیا داسې شاید نه وي، د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې هتا په خارون کې د شیدا بد وی نوونه شکاله چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلوي په هغه حالت کې بیا کول شي چې هغه انداز سره وکي فامیلونه سره یو ځای شي ورونه سره یو ځای شي د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي او د دې خره
مومن صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیڅ چانه لري نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکوي، دالته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې کورې مهر چې کیږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده، چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمن باندې جدایي واقع شي، کولای شي چې میړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکي او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی په دې معنی وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا که د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دی ته په نظر کې نیولی دی، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي، چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو وویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څو وخت اصطلاح ژوند د ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغلو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په کې دا څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی شي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه یو پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړتا، هغه کونډه ښځه وي که هغه یتیم وي که هغه معیوب وي که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونه په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبره دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته بې نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقه یې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای، که هر څومره دوی کوشش وکړي، دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په افغان تن کتلیک میلیون نفوس او سی شل میلیون نفوس چې دوی د ټولنې څخه حذف کی، دا تداوم نشي کولای، ادامه نشي کولای. نو دا غینه خدای چې مخکې لدی چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې چې دوی هغه خرو ته خپل اسلامي او بشري حقونه ور.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
هیله کوم مننه ډیر زیاته.
دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبري وکړي. لمک سره ملما او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګری.